کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو له پی یو استوديو د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هرکلای کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمندی غواړي. دغه هدف د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو له لارې ترلاسه شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو برخه پیل شي، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل له خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چاته وسلې نه ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی د بامیان د وضعیت د څیړنې لپاره د ولایت ته تللی او په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اوسنی چانس بې ساری دی. په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی تر اوسه هم د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته د کړنلارې په اړه نتیجې ته نه دي رسېدلي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په هیواد کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې بې ساري فرصت څخه ګټه واخیستل شي. خلیلزاد د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیې هرکلی کړی چې په هغې کې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، یووالي او خپلواکۍ ټینګار کړی. ولسمشر اشرف غنی د بامیان ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره نن دې ولایت ته ولاړ. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به په بامیان کې د یکاولنګ درې سوف د سړک د رغونې چارې هم وګوري. همداراز په پام کې ده چې ولسمشر د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون د حکومت د مشرتابه ځانګړې امنیتي غونډه په بامیان کې جوړه کړي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چاته وسلې نه ورکول کیږي. ښاغلی اندرابی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل امنیتي تړون له جرمونو سره د مبارزې لپاره په کابل او نورو ښارونو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ یو اخلاقي تفاهم دی، نه د وسلو ویش.
دې کې هیڅ نه و داسې پلان چې چاته سلاح ورکړو، مهمات ورکړو یا څه ملیشي شامل هم نه ده. او زه او موږ ټول دې سره مخالف یو.
خغلی اندرابی دا هم ویل چې د امنیتي تړون بل هدف د کابل ښار د ترافیکي نظم له ښېګڼې سره مرسته ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په بیلاروس کې نن بیا هم د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې په پام کې دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو په پلازمینه مینسک کې سلګونه ښځینه مظاهراتیانې چې د یو لاریون په ترڅ کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې. تمه ده چې نننۍ مظاهرې ماسپښین مهال پیل شي. د اګست د نهمې له انتخاباتو راهیسې چې لوکاشینکا د هغو ګټونکی اعلان شو، په بیلاروس کې په تیره یوه میاشت کې پراخې مظاهرې روانې دي. په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي او په دې ترڅ کې نن د جرمني په لویدیځ ښار دوسلدورف کې اعتراضونه پلان شوي دي. په لندن کې پرون قهرجنو معترضانو له پولیسو سره اخونډاب وکړ. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د لندن ښاروال صادق خان خبرداری ورکړ چې د کورونا د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله به یو لړ محدودیتونه وضع کړي. د برتانیا حکومت تېره اونۍ تر شپږو کسانو پورې د زیاتو خلکو پر غونډو بندیز ولګاو. له دې مخکې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي و چې هیواد ته د کورونا وبا دوهمه څپه را روانه ده. د کورونا د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم شوې دي. متحد ایالاتو پر ایران ټول هغه بندیزونه چې ملګرو ملتونو لګولي وو په یو اړخیز ډول ولګول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحدو ایالاتو نږدې اروپایي متحدانو مخالفت ورسره وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. متحدو ایالاتو تر دې مخکې پر ایران د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړې وه، خو دې شورا موافقه ورسره ونه کړه. ایران مخکې له دې ویلي وو چې که بندیزونه چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي تمدید شول، له اټومي موافقې څخه به ووځي.
لا احمد تکل نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې دغه هدف د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو له لارې ترلاسه شي.
بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هغه مطبوعاتي اعلامیې هرکلی کوي چې په هغه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ستاینه شوې ده او د افغانستان
د سولې د خبرو په اړه به د چارو د یو کارپو نظر واخلو. تر اوسه پورې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ کړنلاره نهایي شوې نه ده. ولې بامیان ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله مو خبره وو. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي په ترینکوټ کې د روغتون ډاکتران اکثره وخت نه وي.
مریض پرون ماپښین راوستل دي په ازاب دي گای وای پنډی کستی گای وای دغه دي پښتورګ میکروب نیول دي په ازاب دي وای مرس وند او سه باسم نه ډاکټر ورځ نه پرګرسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا په یو اړخیز ډول په ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو نور بستې اونې خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري نور دي خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیت نیک نیت وښيي او د تاوتریخوالي د کمولو سربېره بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د وزارت دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په ځواب کې کړي چې پکې د جګړې لښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان دولت د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې دا هیواد بشپړ سولې ته ژمن ده. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل د موضوع تعقیب کړی دی. زهیرمل صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نننی اعلامیه کې نور کوم ټکو ته اشاره شوې ده؟
روسیه په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه څرګندونو هم هرکلی شوی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل په حق لاندې کړي دي. ملګرو ملتونو دوه ورځې وړاندې په اعلامیه کې ولیکل چې دوی د افغانستان د شخړې د سولې ایز حل لپاره د سولې د خبرو هرکلی کوي او ښکیل لور یعنې د افغانستان حکومت او طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او ترخوایې اوربند هم وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه د سولې خبرو لپاره هڅونکې بللې ده او زیاتوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټولو غړو ته ډاډ ورکوي چې افغان دولت تلپاتې سولې راوستلو ته ژمن دی چې د یوې جامع او هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي څو د دایمي او جامع اوربند سبب شي.
بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هغه مطبوعاتي اعلامیې هرکلی کوي چې په هغه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ستاینه شوې ده.
روسیه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیوادو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د سولې په اړه هغه رول افغانستان حکومت مخ ته وړي کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د شخړې پای ته رسولو لپاره لوبولی دی. اعلامیه کې روسیه دا هم یاده شوې ده چې افغانستان حکومت د امنیت شورا او ټولو نړیوالو متحدینو سره یو ځای پر طالبانو دا غږ کوي چې د سولې د خبرو پر وړاندې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي، سو د سولې د خبرو د فضا لپاره د سولې د خبرو لپاره یو مثبته فضا رامنځته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره شپه ناوخته ټویټونه وکړل او هغه هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړه لیک څخه په ملاتړ ولیکل چې د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او له دغه فرصت څخه باید په سم ډول باندې ګټه پورته شي.
بله زهین مل صاحب، د اوربند موضوع چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت راپورته کوي او وایي چې دا هیواد اوربند ته ژمن دی او له مقابل لوري هم غواړي چې باید اوربند ته غاړه کېږدي، د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې دي د تېرې شنبې په ورځ، نن هم یک شنبې ده، تقریبا اته ورځې هغه د خبرو له مقدماتي پیل څخه وځي. په دې شپه اوو ورځو کې تر اوسه پورې دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو کړنلاره نهایي کړي. د تر اوسه پورې دغه بهیر څه ډول هلته تللی، آیا له کوم پرمختګ کې شوی دی؟ وروستي معلومات څه دي د دواړو لورو لخوا؟
نوري صاحب، که څه هم د خبرو مقدماتي پیل چې پکې نړیوالو هیوادونو هم ګډون وکړ هغه شوی دی، مګر رسمي مذاکرات لا هم دواړو لوریو نه دي کړي. خو دوی د مذاکراتو له پیل وړاندې دواړو لوریو دا ښه وګڼله چې یو طرزالعمل جوړ کړي، تر څو هماغه طرزالعمل بیا مذاکراتو ته پایله برابر کړي او د مذاکراتو په جریان کې هم هغه عملي شي. له تېرې دوشنبې راهیسې په دغه طرزالعمل باندې کار روان دی. متاسفانه هغه څه چې د هغوی د دواړو لوریو له پامدې ټکو باندې ویل کېږي نهایي شوی نه دی دغه طرزالعمل، او ځینې د اختلاف ټکي پکې شته دی چې دغه بحث ځنډولی دی. بیا لا بیل د ریزونه په دغه برخه کې شته دی، اما رسمن هیڅ یوه مرجع نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی او نه هم د طالبانو تحریک وایي چې د اختلاف عمده ټکټ څه دي. البته یو شمېر مسایل د اجنډا په اړه باندې راطرح کیږي، خو دواړه لوري وایي لا تر اوسه تګلاره باندې بحث روان دی، نو د اجنډا بحث اصلا شرط نه دی او نه هم په اجنډا باندې بحث شوی دی. کوم طرزل عمل یا تګلاره چې د مذاکراتو د پیل په برخه کې ده، او په دې کې یو شمېر ټکي شته دی چې اختلاف رامنځته شوی دی، او دوی څه کوي چې دغه خبرې دغه مسأله یا دغه ستونزه یا اختلاف چې دا د خبرو د لارې حل کړي. ما شیبه وړاندې د افغانستان د روغې جوړې د مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خزون سره خبرې وکړې، هغه هم دا ویلې چې نن هم په دې باندې کار کیږي چې دغه طرزالعمل او هغه د اختلاف ټکي حل شي او سره یې هوکړې ته په طرزالعمل باندې ورسیږي دواړه لوري.
بلې، امید ظاهر مهله، تاسو نه مننه. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر د افغاني ولسمشر سلاکار عادله بهرام هم له کابل سره وصل ده. عادله بهرام، خبرونه ته راغلاست.
مننه کورودان.
په دواړو لورو باندې فشارونه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د دولت او د طالبانو د دواړو لورو مرکچی پلاوی په قطر کې سره ناست دي. د تېرې شنبې راهیسې تر اوسه پورې کړنلاره نهایي کړې نه ده. د اختلاف د ځینو ټکو ویل کېږي، خو څرګنده نه ده چې دواړو لورو په کومو مشخصو ټکو اختلاف لري. تاسو چې دغه بهیر څاری، ولې دغه پروسه ډېره ځنډنۍ شوه؟ تر اوسه پورې کړنلاره باندې دوی نه سره جوړېږي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته او د تاسو درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. واقعا د افغانستان د سولې پروسه او د افغانستان جنگ هغه دوه برنامه دي چې په افغانستان کې همیش چالشونه وسته مخته و. جنگ په خپله یو غټ چالش دی چې د تلویخ کالای مخت تجربه کیو، او نن هم کومو دو مسلې ته او دو ټکي ته راشو چې تر تروسه پورې اته ورځې په دو شروع د مذاکراتو باندې تیرې شوي دي، او د کوم طرزالعمل یا کومه اجنډا نه ده وړاندې کړې. نو راځئ چې دا خبره ومینو چې د افغانستان جنگ یو ډیر اوږدمحال جنگ دی، او یوه اوږده تاریخچه لري او د کې طبعا ځنې سیمې هیوادونه او د غونه ور اخته هیوادونه هم ځن لاسونه لري. نن که د په دو صلح باندې د سیمې هیوادونه او د منطقې هیوادونه یا د فرا منطقې هیوادونه یو اجماع پر غلې ده دا اونن د یزو ته آماده شوی دي چې طالبان د افغانستان حکومت ته خبرو ته کینی آیتونه نن په دوها کې په دوه خبرو باندې بوختي.
آقای بهرام درسته ده یو پرمختګ شوی د دوړ لوري د لومړي ځل لپاره په کم شلو کلونو کې سره مخامخ خبرو ته کینی. خبره ده چې تر اوسه پورې لا اجنډا جوړه شوې نه ده، اجنډا خو لا پاتې ده، دوی په کړنلار باندې سره جوړ نه راځي. ولی
خو زم دوه فکر تر تللم چې وکړه چې موږ دومره مقدمه ورکړه خبر هم دغه ده چې دلته به حتما هغه ټکی وي، هغه خبرې به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منلو وړ نه وي. اما دا وخت غواړي زه فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کدرونه باید سمخامخ کینی چې تو وکړلی شي دفاعیا د خپل هر یو طرف د خپل خبرې نه دفاع وکړلی شي. اما حاصل موضوع چې موږ کړلی یو او ټول تمرسي هغه وربند دی، باید منفي د دوه په نورو مسایلو باندې بحث کیږي. دی باید په اولین بحث او اولین توافق د دغه وربند وي. هغه پروا نه لري، موږ نو یو چې دلته د دایمي وربند څوک خبرې نه دی ختم شوی دی، حتما وربند لري نه یور خبري شروع شي، خبري په خپل ایجاب کاچ وربند څومره نور مخه ته ولاړ شي، وربند څومره وخت نور وساتل شي. اما کله ته وربند نوي تاسو د افغانستان او زاوی نه چې ورځ د بل نه خرابي په ځای د دوه چې دلته وازه خشي، اما وازه ورځ بل په خرابې دوه طرف روانه ده.
عادل بهرام موږ چې دوړو خو او له استاو سره غږیدلی دوی وای چې مونږ دریمګړې نه لرو، منځګړې نه لرو چې د خبرو دغه بهیر وڅاري. د دې لپاره دوی له دقت کار اخلي او غواړي چې دغه کرنلار کې ټول شین واضح وي. کراشو دې خبرې ته چې دریمګړې یا منځګړې نشته په افغانستان کې دغه دې بهیر ته او له دې مخکې هغه بهیرونو ته چې د افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره شوې دي، افغانان په خپل کې ډیر کم جوړ راغلي، مګر دا چې نړیوال فشارونه پیو دا سم ویل کېږي چې د افغانستان جګړه تپل شوې ده په دې هیواد او سول هم باید پرې وتپل شي. آیا تاسو له دې نظر سره موافق نه یاست چې باید دغه سول هم وتپل شي؟
وګوره یا کومو دوه ټکي تراشو، اول خو به زه دوه خبره خپل تاکید ولرم چې پیش دو چې دا خبرې شروع شي، موږ هم په حیث سیاسي فعالین، په حیث د دوه ټولنې د مدني فعالینو موږ ډېرې الیزلې دو سلر لې چې دلته د یو درېیم ګړي شتون حتمي دی. اما متاسفانه تاسو شاید کله چې دا خبرې د افتتاحی ورځ شروع شولا خلزاد صاحب په جدي توګه د خبر رات کله چې دلته به هیڅ کوم دریم ګړی نه وي، د خپلو کتو کې توافق راځي. نو د دې د خپلو کتو توافق تر رسیدل دا به نو تمن زندنه کیږي، تمن دلته به د یو بل ته خبرو نه رسي، د دې به د یو بل خبر تحمل نه لري، د ته به خپل خبره خاص کوي، د بل خبره به خنخ کوي. د دریم ګړي بودان په دوه خاطر کوا چې د موږ به دغه کلمې نه نتی نجات پیدا کړی و چې په افغانستان باندې صلح تعفل کی او په افغانستان کې کډجان چې تحملي دی صلح هم تحملي ده. که صلح تحملي شو هغه لنډمحاله صلح ده، قطعا موږ هغه کلي هدف ته نشي رسولی. نن که د صلح تر راسي سبا نورې ډلې تپلې سر پورته کوي او دا وطن بې ثباتۍ طرف ته کش کوي.
عادل بهرام، امریکا استازي خپل کار وکړي، افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په ورستي پریکړه لیک ویلي چې ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې که التی ای وی او دوړ لوري تری وغوړي د منځګړي رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د سازمان سابقې ته په پام سره چې د افغانستان په دې څه باندې څلوېښت کلنه جګړه کې درلود، آیا فکر کوي چې دا به یو ښه منځګړی
ګورې کله چې نه تنها افغانستان ته د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ځیر شو او د ملل متحد هغه تاریخچې ته او مسؤلیتونو ته ځیر شو، مکلفیت د ملل متحد دلته دی او باید هم د درېیمګړي په صفت منفي د دوه چې هغه درېیمګړی د افغانستان د خلکو نه جوړ یو یو ګروپ وي یا یو ډله وي. مهمه خبر دا ده چې د ملل متحد په ساته د ملل متحد سازمان هم دلته خپل نظارت ولري، ولې نه؟ دا خو ډېره مهمه ده. نو دلته دا نظارت هغه بیخي باید اخلاصمند او صادقانه وي، نه چې دلته بیا هم ځینې وخت ملل متحد ځینې هېوادونو ته تاثیر لاندې ډېرې ځایو کرغلی دی. باید هغه تاثیرات د منځه ولاړ شي، او د دو خاطر کې په دنیا کې همیش د ټول نړۍ انسانانو ته د مرسته کړې ده، جنگونو په ختمېدو کې یې تلاش کړی دی، حقوق بشر د حقونو په سر کې یې تلاش کړی دی. دلته هم د ملل متحد یو غټ مسؤلیت دی چې باید دلته د خبرې نظارت کړي، او دلته دی باید د ناظرینو په صفت منفي دي دو چې یو ګروپ د افغانستان دننه د ښځو نرونه ایجادي دی هم باید حضور ولري.
کوروان مننه د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر د پخواني ولسمشر سلاکار عبدالله بهرام.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صفای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لوړ رتبه پلاوی د تاجکستان له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په پرختیا او په سیمه ییز همکاری کې د افغانستان دریز پیوړی کولو په اړه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ ترسره شوې ده.
د مختلفو مسایلو باندې د بحث ترڅنګ د برېښنا انرژي، د وسپنې د پټلۍ، د سوداګرۍ او ترانسپورت، او د زراعت او چاپیریال ساتنې د سکتورونو په چوکاټ کې د همکارۍ په پراختیا باندې د مختلفو مسؤلینو ترمنځ مفصل بحث وشو. تصمیم ونیول شو چې د اکلا باندې به د همکارۍ په پراختیا باندې اساسي جدي کارونه وشي.
ښاغلی اتمر د تاجکستان لومړي وزیر قاهر رسولزاده او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره هم لیدنه کړې. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو سکتوري ادارې د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملی پروژو د پلان او پلي کولو لپاره ګډه ناسته او ګډ کار کوي. د شان په دې هم ټینګار شوی چې د برېښنا تولید، ترانزیت او لیږدونې پروژې چې د سیم په نښلولو کې مهم رول لوبوي او په سیمه کې د افغانستان دریز پیوړی کوي، باید د دواړو دولتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لومړیتوبونه وي. د لغمان د وریجو سګنی حاصلات نږدې 30,000 ټنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې د وریجو حاصلات ځکه زیات شوي چې د شولو د عصري کرکیلې لپاره د کرنې وزارت لخوا د شولو لسګونه نندریزې قطعې جوړې شوې چې بزګرانو ته پکې د عملي روزنې زمینه برابره شوې ده. ښاغلی رستمی وایي دا د خوړو خوندیتوب او د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لامل ګرځي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور شپېته افغانۍ.
امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. متحده ایالاتونو دغه پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو د اغیزمنتوب په خاطر د امریکا نږدې اروپایي متحدانو سره مخالفت لري. نور جزئیات به له اسدالله لودین واورو.
مننه نور صاحب. پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړل، هغه ګام چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي. پامپیو خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې سرغړونکي به د امریکا له اقدام سره مخامخ شي. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو غړي دولتونه د دغو بندیزونو په عملي کولو کې پاتې راشي، امریکا به یې په وړاندې خپل واک استفاده وکړي. بیان کې زیاته شوې دا باید یقیني شي چې ایران د ملګرو ملتونو له منع شوو امتیازونو ګټه نشي ترلاسه کولی. د پامپیو په خبره راتلونکو ورځو کې به متحده ایالاتونه یو لړ اضافي اقدامات هم اعلان کړي چې ورسره به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو عملي کول پیاوړي شي او له مخې به یې سرغړوونکو سره حساب کتاب کیږي. د امریکا دې کار په ملګرو ملتونو کې یوې لویې شخړې ته په ظاهره زمینه برابره کړې. هغه سازمان چې امریکا ځان پکې ډېر منزوي احساسوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي امریکایان قلدوري یا بدماشي کوي او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې پرېکړې وکړي چې څنګه د بدماشۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په ورخیز ډول د ایران د اټومي تړون ووت. هغه تړون چې 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. ټرمپ هغه مهال ایران د خپلو ژمنو په ماتېدو تورن کړ او بیا یې بندیزونه پرې ولګول. د ایران د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه په ظاهره متزلزل تړون خوندي کړي او د واشنگتن دا کار رد کړي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه ولګوي. د امریکا د اعلان مخکې بریتانیا، فرانسې او جرمني چې په دغه تړون کې لاسلیک کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر ایران د بندیزونو معافیت به د 2020 کال سپتمبر وروسته هم دوام کوي. د دغه درې واړو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو استازو د سپتمبر په 13 امنیت شورا ته په ولیک کې ویل چې موږ نه ستړي کېدونکې هڅې کړي چې د ایران اټومي تړون خوندي کړو او موږ دغه کار ته ژمن پاتې کیږو. چین او روسیه هم چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري هم له امریکا سره په نوې پریکړه کې همغږي نه دي او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو سره مخالفت کړی. بلورته د کړکېچ نړیوالې ډلې د یو نوي تحلیل په ترڅ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ډیپلوماټان به د امریکا له دې کار سره یو بې پایلې بحث کې ښکیل شي. دوی ویلي دا موضوع سیاسي اړخ لري او کومه منظمه مشروع پریکړه نه ده.
بلی اسدالله لودین له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرین کوټ کې د روغتون ډاکټرانه اکثره وخت نه وي. خو د دې روغتون مسؤلین وایي ناروغان ډېر ورزي خو دوی کافي متخصص ډاکټران او نور طبي پرسونل نه لري. په تیرین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شرف الله شرافت دې روغتون ته ورغلی.
دا پترینکوټ شار کې د یوازنی دولتي روغتون عجل خونه ده چې له جګړو وروړل سوي ټفیان په کښې کې د درملنې لپاره پراته دي. دا ژړا د یو 30 کلن میرزا محمد ده چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د یوې شپې او ورځې راهیسې د جراح ډاکټر په تمه پروت دی. دردونه گالی خو ډاکټر نسته. لامیرزا محمد سر راغلی پایواز شپیولا وای ناروغی پندی کسپی هر شیبه مرگ پستور گوینی. لتیرو دو روز رئیسی پر روختون که جرا ډاکټر نسته چی عملیاتی وکړي او خصوصی روختون تا د تاگ واس نلری.
مریض پرون ماپشن را وسته لیدی داش پازاب دی گای وای پندی کستی گای وای دغه دی پښتورګ میکروب نیولې دي. دغه دره کې نه معلومیږي په عذاب دی وای مړ سوند او اوس یې بس هم نه ډاکټر ورځي نه پرګرځي. د عملیات مسله ده که چې خو دره کې نه رامعلومیږي او موږ ته درک نه رامعلومیږي نه دغه ده چې علاج یې وکړي نو په عذاب دی د مریض مو خو نه د واسه نه شی شته نه ډاکټر سه چې پر وګرځېږي.
په دغه روغتون کې د ازادي راډیو د خبریال دوهم ورځ او د ناروغانو حال د جمعې په ورځ د سهار د 2 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې بیا هم په دغه روغتون کې پاتې سو. دلته ناروغان په عجله خونه کې پراته دي او پایوازان اتاق په اتاق په ډاکټرانو پسې ګرځي. تر ډیر لټون وروسته دغه پایوازان یوازې وتوانېده چې نرسان پیدا کوي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین بیا دا نه مني چې ګڼې ډاکتران دي پر خپل وخت دندې ته نه حاضرېږي خو لامل یې د پرسونل کموالی یادوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې وویل،
دوه نفر جراحان د یو میلیونی ولایت لپاره چې یو میلیون نه اضافه نفوس ولري سره دا په هیڅ صورت باندې جوابګوی نه دي سره، نو موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ سره موږ یو ډاکټر هم نشو پیدا کولی چې راشي دغه ته، او که چې راځي هم په ډېر لوړ قیمت باندې. یو ډاکټر ته موږ تقریبا 1,50,000، 1,50,000، 3,50,000 روپۍ پورې ورته امتیازات هم ورته ورکو. یو نسایي ولادي شبخانه د گنجایش ده، د سل بستر نه لري، خو موږ عادي د سل بستر استفاده ځینې
د ولایتي روغتون د مسولینو او د خلکو د ستونزمو د عامه روغتیا وزارت له مسولینو سره هم شریکي کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نرولا تریکی ازادي راډیو ته داسې وویل،
بل شرافت صاحب په دې برخه کې مونږه د اورزغان خلکو ته کامل ډاډ ورکوي.